سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو اوس زموږ غږ لازه د رادیو نه څلور ویشت ساعته اورېدلی شئ دا سهار له شپږو د مخام تر شپږو پر لنډو څپونو نس یوویشت او پنځه ویشت مترو او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلوو. د بشری حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې دی فکر نه کوي چې د نړۍ په بل ځای کې دی د ښځو حقونه دومره تر پښو لاندې شي لکه په افغانستان کې. ریچارډ بینټ د خبر ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ په ځانګړي مرکه کې وکړه او زیاته کړه چې په ځینو نورو هېوادونو کې هم نجونو او ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي، خو هیله شته چې په راتلونکي کې ښځې له خپلو حقونو څخه برخمنې شي. طالبان وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، تر شپږم ټولګۍ ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې نږدې یو کال وروسته د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړلې. همداراز یو شمېر نور بندیزونه پر ښځو لګولي دي چې د بشري حقونو د ډلو له لوري غندل شوي. دا کاسا زر پروژې عملی چارې چې د منځنۍ آسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي. د خبره د طالبانو ویاند سبی الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر نن خپور کړی دی. ورسره لیکلی دی چې د دې پروژې د عملی چارو د پیلېدو موافقه د جمعې په ورځ د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوه. پر دې پروژې چې تمه وه چارې د جمهوري نظام په وخت کې بشپړې شي، تر یو میلیارډ ډالرو ډېر لګښت راځي چې لویه برخه یې نړیوال بانک په غاړه اخیستې ده. د دې پروژې له مخې د قرغزستان او تاجکستان 1300 میگا واټ برېښنا افغانستان او بیا پاکستان ته انتقالېږي. آصف علي زرداری د پاکستان د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند مشرک کاندید د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه انتخاب شو. له دې سره د سیالۍ ته محمود خان اڅکزی د سنی اتحاد شورا له لوري چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند یې ملاتړ کوه ولسمشرۍ ته کاندید و. آصف علي زرداری د پارلمان 255 رایې واخیستې او محمود خان اڅکزی 119 رایې خپلې کړې. آصف علي زرداری په 2008 کال کې هم د پاکستان ولسمشر شوی و. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دوی بیړۍ وو او الوتکه د سره سمندرګي پر سره د یمن د حوثیانو 15 بیپلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د امریکا مرکزي قمندانې وویل چې ځواکونه یې د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ بریدونو ته نن سهار د 4 بجو او 6 بجو ترمنځ وخت کې ځواب ورکړی دی. دا پیښه 2 ورځې وروسته تر دې رامنځته شوه چې د حوثیانو یو توغندی د عدن په خلیج کې یو تجارتي کښتۍ په نښه کړې وه چې پکې 3 عمله وژل شول او نورې سپرلۍ مجبوره شوې چې بیړۍ پرېږدي. او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدید اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالۍ لغوه شوه. ټاکل شوې وه چې نن شنبه د دواړو هېوادونو ترمنځ د کابل پر وخت د مازدیګر 4 بجې یاده سیالۍ پیل شي. خو افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبرې کې ویلي دي چې دا لوبغالي د ډېر لوندوالي له امله د تخنیکي ټیم او نورو مسؤلینو د پرېکړې پر اساس یاده سیالۍ لغوه شوې ده. د دې لوب لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د 15 منډو په توپیر ګټلې وه. وروستۍ لوبه به د مارچ په 12 نیټه ترسره شي. تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب اورېدلی شئ. دا چې د روژې په درشل کې و د کابل په شمول د هغو کسانو اندېښنې به در سره شریکې کړو چې وایي روژې ته یې هېڅ تیاري نه ده نیولې. د دې تر څنګ په افغانستان کې به د ښځو حقونو ته هم تم شو. دا چې پرون د مارچ 8 وه، یو شمېر نړیوالو سازمانونو غوښتنه کړې ده چې طالبان دې د افغانو مېرمنو حقونه خوندي کړي. دا چې کوم سازمانونه دي او په دې اړه په وروستیو کې چا خبرې کړې دي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. ننګرهار ته به هم ورشو چې هلته د نارنج ګل میله وه.
افغانستان یاره دې ښکېرا
وړاندې به په دې اړه چې نارنج ګل ولې په پسرلي کې جوړېږي او په دې وخت کې په ننګرهار کې څه داسې خاص وي چې د شاعرانو پام وروړي وړاندې به په راپور کې درته ویو. همدارنګه د هغو زده کوونکو ستونزې به هم در سره شریکې کړو چې غوښتنه کوي باید په مورنۍ ژبه زده کړه وکړي.
په خپله مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډېره به ښه وي.
چې په کومو ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه تدریس نه کیږي په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. په وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالب هم شتملتیا مبارک.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زه فريده سيال د شمس الحق آزاده د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. رازو د مجلې نومړي راپورته د روژې د مبارک میاشتې پارانېږي کې دوه سره په کابل ښار کې یو شمیر بيوزله کورنۍ وایي چې د سګنې روژې لپاره هیڅ ډول تیاری نه لري. دوی ازادي رادیو ته ویل چې سکال د دوی اقتصادي توان خنډ دی او د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو ته هم اندېښمن دي. خو د طالبانو حکومت د کابل ښار والي دا کوي چې بازارونو کې د نرخونو په کنټرول کې جدید او هیڅ چاته د توکو د ګران پلورلو اجازه نه ورکوي. تفصیل څنګه کارناورو
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف از آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوق کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت د محل ښه نه دی نو د تیرو کلونو په څیر سکل د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنۍ ستونزې ډېرې دي. ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنې دو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته بتلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. بس تېروي نو بله چاره نشته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینۍ خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګیو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټېول نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نشته زه خپله سفر شخصن روزګار به ډېره خرابه دی. موږ دولت نه دلیل لرو چې تجاران ته مه پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډېر شیونه ذخیره کړي دي. ځان درګیم ذخیره کړي دي. فورمیم ذخیره کړي مربع او درشوینه او تاریخونه وګوري.
د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې بورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پیپ غوړیو بیه 1460 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډېر لوړ نه دي خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل خروله ادا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې تاریخ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل.
د دوه نیمو کلونو څخه ډیره موده کیږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توضیح کړې دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډیر ښه دي. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړیږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو. قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته به هم افغانستان کې پاتې کیږو. د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو پیول لیکي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان جنو او خزو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د ازادۍ کور، د بشري حقوقو د مدافعینو ټولنه، د بشري حقوقو د څار سازمان، د خزو لپاره د سولې او خپلواکۍ نړیوال فدراسیون او یو شمېر نورو بنسټونو په دې ګډ لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو له لارې افغان مېرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا ګډ لیک چې تیر شپه ناوخته د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی پکې راغلی. په 2021 میلادي کال کې د واک لبیا تر لاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او خزو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د یاد مناسبت په اړه په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو حقونو د دفاع په برخه کې د افغان مېرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوي. توماس ویست په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغان جنو او خزو لټولو هغو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. رینا امیری بیا په خپل بیان کې چې د هغې په اکسپانه خپور شوی ویلي، موږ د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو د حقونو د دفاع په برخه کې د افغان مېرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا شر ظفری کرنډیکر هم ویلي، افغان خزه د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکو او د نجونو د زده کړو فعالې ملالی یوسفزی بیا ادعا کړي چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی موضوع ته د پام وړ پام نه دی کړی. اغلی یوسفزی د جمعې په ورځ د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته چې د خزو د حقونو یو شمېر مخکښو فعالانو هم پکې حضور درلود وویل، د خزو په وړاندې د طالبانو سیاست لنډمهال نه بلکې په ډېر دقت محاسبه شوی دی.
داسې کاری چې د نړیوالې ټولنې ته ډېره مهمه مسله نه ده، زما په اند دا یوه ډېره مهمه مسله ده. البته که غواړو طالبان او د هغوی ایدیولوژي وننګو، ځکه له افغان نجونو یوازې ماشومتوب نه بلکې راتلونکی اخیستل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما همدا تېره ورځ هم په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په پای ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار تر څنګ پر خزو بیلابیل محدودیتونه لګولي. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه تامین کړي، د بشري حقونو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د خزو له حقونو نه په پراخه سرغړونه تورن کړی دی.
راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو پیولې کله نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه بیړنۍ اقدام وکړي. بل پلو بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ویلي دي چې د افغانستان نجونې لکه څنګه چې په افغانستان کې حقونه اخیستل کیږي، په ټول نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې له افغان نجونو ښځو دغه ډول حقونه اخیستل شوي وي. ورزو د دې خبرې په دې کلیپ کې اورو.
8th of March is International Women's Day.
د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. هغه ورځ چې په هغه کې په ټوله نړۍ کې د خزو د قدرت، استقامت او جرأت ستاینه کیږي. په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې د خزو حقونه تر پښو لاندې کیږي، خو فکر کوم په هیڅ ځای کې د افغانستان پرتله دا حقوق دومره نه خوړل کیږي. فکر کوم هغه وخت را رسیدلی چې د خزو د لاسته راوړنو ستاینه وکړو او هیله من اوسو چې راتلونکی کال د افغانستان د خزو لپاره د خوښۍ کال وي او وتوانیږو چې دا ورځ ډیره ښه ولمانځو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینټ و چې د افغان خزو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې شریکه کړې وه.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
به هم افغانستان کې پاتې کېږو. په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایي لکه لنه چې افغانستان کې میشتو افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې د دوی کاروبارونه پیکه شوې دي. دا چې د شکایتونو حل د کم میشت افغانان کوي ورزو سنکه کړنی په دې راپور کې ورو.
په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایي لکه لنه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له لسو کلونو راهیسې د هند په نوي ډیلي کې ژوند کوي وایي له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجماني یې یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
پخوا چې کله افغانان هند ته تداوي لپاره راتلل ما به ورته ترجماني کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ حلال ډوډۍ پیدا کړو او فامیل په ساتي مرسته کوي. فعلاً تر اوسه بیکار یو.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوي ډیلي کې میشت دی وایي هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا میلمستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې تر اتلل او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هم مهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وایي که څه هم رستورانتونه یې فعال دي خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یو رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي ازادي راډیو ته وویل
زموږ رستوران به پخوا یو دقیقه هم تش نه و، تل به افغانان پکې و، مارکیټ به تش نه و، تل به افغانان پکې و. د خپل اغیز کړی یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. نن ماسکو ویلی دی چې په روسیه کې تیره شپه د اوکراین د لسګونو بیپیلوټ الوتکو د بریدونو مخه نیولې ده. کیف هم ورته ادا کړې ده چې د روسیې پوځیانو په لسګونو بیپیلوټ الوتکو بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. په دې ترڅ کې د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې خای ناټو اوکراین ته پوځیان ولېږي. دا چې څنګه ورزو احمد چبرنې تفصیل ورو.
د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر وایي دا خبره له تصوره بهر نه ده چې ناټو اوکراین ته پوځیان واستوي. رادک سیکورسکی پرون د پولنډ په پارلمان کې د یو بحث پر مهال زیاته کړه چې اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د لېږلو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر نظر ستایي. شاغل سیکورسکی په پارلمان کې د دې بحث د خبري په خپل اکسپان یا پخوانی ټویټر کې شریکه کړې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون تیر میاشت ویلی وو چې دا امکان شته چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان اوکراین ته واستول شي. شاغل ماکرون دا خبر هم کړی چې په اوکراین کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ د هیواد ته د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان له پامه ونه غورځول شي. کرملین هغه مهال خبرداری ورکړ که ناټو د اوکراین جګړې ته پوځان ولي شي نو دا له روسیې سره د مخامخ جګړې د پیلېدو معنا لري او روسیه به مجبور شي چې جګړه وکړي. د کرملین ویان دمیتر پیسکوف د فبروري په 28مه د شاغل ماکرون تر خبرو وروسته ویلی وو چې موږ باید د روسیې او ناټو ترمن د جګړې د احتمال نه بلکې د جګړې د ناچارۍ خبره وکړو. مکرون د فبروري پشپشبشتمه په پاریس کې د اروپای مشرانو له سرمشیز وروسته ویلی وو چې د دوی په غونډه کې په دی اړه چې د اوکراین په ګټه نور سم د سیخ اقدامات وشي پراخه اجماع وه. د دې غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره باید اوکراین ته د منځني او لرې واټن ویشتونکو توغندیو او بمونو د ورکولو لپاره یو ائتلاف رامنځته کړي. اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د استولو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر له خبرو سره هغه مهال د ناټو یو شمېر غړو هیوادو مخالفت وکړ، خو د پولنډ بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په اړه تر دې دمه نه ماسکو څه ویلي دي د ناټو کوم بل غړي هیواد نظر څرګند کړی.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان په خصوصي خوندزیو کې کوم درسي نصاب تدریسي ستونزې او خګړې څه دي؟ زده کوونکي د خوندزیو مسؤلین او د چارو پوهانې په اړه څه وایي؟ زموږ همکار دوی سره غږیدلی او پاره بنسټي دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د خصوصي خوندزیو یو شمېر زده کوونکي وایي د اکسپورت په نوم خوندې سیستم چې د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره جوړ او په انګلیسي ژبه دی د دوی لپاره اغیزمن نه دی. د بیلابیلو ولایتونو د خصوصي خوندزیو زده کوونکو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا سیستم چې په ډیری خصوصي خوندزیو کې د پوهنې وزارت د نصاب ترڅنګ تدریس کیږي سره له دې چې سخت دی د کانکور ازموینې لپاره هم د دوی په درد نه خوري. غنی الله د ننګرهار او عبدالوهاب د کابل ولایت د خصوصي خوندزیو دوه تن زده کوونکي
زه په یو شخصي مکتب کې زده کړې کوم. دا چې موږ ته اکسپورت سیستم باندې درسونه یو ستونزمن دي، که چیرې افغاني نصاب یو په خپل مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډیره به ښه وي.
سیستم اکسپورت یک سیستم یا اسکه
بل اکسپورت یو دا سیستم دی چې افغانستان کې د زده کوونکي په درد نه خوري، ستړي کوونکې او بیغیزي سیستم دی او دې سیستم نه د کانکور پاسمینه کې هم ګټه نه اخیستي نو څه زده کوونکو ته په درد نه خوري.
دوی دغه شان ادعا کوي چې یاد سیستم دومره سخت دی چې افغانستان کې ډیری ښوونکي د تدریس وړتیا نه لري، خو داسې زده کوونکي هم شته چې د اکسپورت سیستم ښه او معیاري بولي. کاپیسا کې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي احمد الله ازادي رادیو ته وویل
اکسپورت سیستم یو ښه سیستم او یو بین المللي سیستم دی، او څنګه چې اوس موږ په افغانستان کې دا سیستم په زیاترو مکاتبو کې لرو او تدریس کیږي.
د خصوصي خوندزیو یو شمېر مسؤلین بیا د زده کوونکو انتقادونه او ادعاوي نه مني او وایي دوی د افغانستان د معارف نصاب ترڅنګ له اکسپورت سیستم د مرستندوی درسي موادو په توګه د زده کوونکو د سویې لوړولو لپاره ځینې مزامین ټاکي. کندهار کې د ویسا خصوصي خوندزی مدیر خیر الله نیکمل ازادي رادیو ته ویل
نو د دې نصاب خو بیا ان جاي چې اول خدای نصاب ایډیټ سوی دی په دې کې ټول هغه بهرني نومان یا بهرني کلتور فرهنګ کوم مسائل چې هغه ټول ځنې سوي دي او پر ځای باندې افغاني مسائل ور جمع سوي دي. نو داسې یو نصاب چې د کیفیت نگاهه سره بیرته د اکسفورد په سوي باندې او هغه کلتوري یا فرهنګي مسائل مطلب د افغانستان سره په ټکر کې نه، نو دا به بهتري نصاب دی.
کابل کې د هیواد باګرام خصوصي خوندزي امیر نصیر احمد پوپلزی بیا وایي
د پوهنې وزارت لخوا چې کوم نصاب تعلیمي نصاب د خوندزیو لپاره ټاکل شوی یو مکمله د افغانیت په دود د اسلامیت په چوکات کې د فرهنګ او د انانو په اساس باندې جوړ شوی سیستم دی. د زده کوونکو د استعداد د توانایي په اساس باندې جوړ شوی دی.
دا چې ولې په خصوصي خوندزیو کې د معرف د نصاب ترڅنګ د اکسپورت له سیستم هم ګډه اخیستل کیږي او اغیزې څه دي ومغوښتل په دې اړه د خصوصي خوندزیو د ټولنې او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو په تیر جمهوریت نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواری ازادي رادیو ته ویل د خوندزیو په نصاب کې لوړاندې ستونزې موجودې وي او دوی پر وی جامع طرح کار پیل کړي او بشپړې دوته نږدې و خو په خبرې بشپړه نشوا.
د معرف د نصاب نه سربېره د کمبریج او اکسپورت کتابونو کارول مثلا د و متن نه هم په ټولګیو کې چاتلس دولتي کتابونو شپږ به په اکسپورت کې چلیږي مخېدل چې دا ماشوم بخیت په شا وړ نه شو. خو د نصاب اساسي مشکله حل دو چې موږ د نصاب تر حملې شوې.
خاغلی شینواره دا هم وایي چې د دوی لخوا په جوړ شوې طرحه کې د معرف لپاره یو داسې نصاب تعریف شوی چې د افغاني فرهنګ ترڅنګ له نړیوالو معیارونو سره برابر وو، خو دا لا نه د څرګند چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت به له دې طرحې ګټه پورته کړي کنه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ شاعره او میله جوړه شوې وه. ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې یاده مشاعره تېره ورځ غرمه پیل شوې وه او د شپې ناوخته پای ته ورسېده.
یو ګاونډي د هم آباد نه غواړي افغانستان یاره ویښ کېنه،
دا مشاعره چې تیره ورځ غرمه پیل شوې وه د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری محمد آصف زهیر ازادي راډیو ته وویل مشاعرې ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو، او د ده په خبره مشاعره آزاده او ولسي بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. دخته پختونخانه پکې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنوره دوی پکې ګډون کړه، او سره مشاعره عام مشاعره و مشاعره و آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو. هر شاعر کولای شي چې خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړای باندې وکړي.
یادی مشاعره ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنيري ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
او یخه خوا واخلې یما یا غل را یا ور بلوا زره مې ورانېږي، یخه هوا واخلې یما یا غل را یا ور بلوا زره مې ورانېږي، یا غل
شاعرانه فرهنګیان چې یادې مشاعرې ته ورغلي وو وایي مشاعرې ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو، او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیز ادبي بهیر مشر ضیا الدین همتمال چې یادې مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل
ولګنو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي ولغوي خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا او چې ډیر وخت میلمنو ته ورکه په ټوله کې آزاد مشاعره و.
مولوی محمد علیم بسمل چې لوګر ولایت څخه یاد مشاعره ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
بیگنه مشاعره یوازې نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دی دوای صدا مشاعره ډیر به ساره و دې مشاعره ګټ ډیر وینم نو اوس بهترین لار دا ده دا ته کېدلې چې د په مشاعره باندې غنډو کې لایوړې موږ خپل پښتانه ورونه راوړو شاعرانو ورو او بل ګټ دا ده په دې وخت کې مشاعره و دې خسر ګرمي دي عام خلکو لپاره بل مدان خیر اوسې ډیر ازادي ورکړو.
خدا سي زين فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیلري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدیو تر ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره مونږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینا او وخت ورکړو کېدو کاغذ در فکر سره او کاغذ د طالب د فکر سره او کاغذ د جمهوریت د فکر سره او کاغذ د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شیرونه او نظم نو ویلې شو. خوس وخت دا سینه ده
د ارزو ناوې به اوس خسنګاریږي
مسلمان یم زه قسم خرمه چې ډیر په خپل ایمان یم
دا وي خشای افغانان نړۍ وطن ګل ګلزار.
ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سره کال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې لته یې نیمه میاشت راهیسې د طالبانو په بند کې دی.
خو د طالبانو حکومت امنیتي مسولینو ویلي چې نوموړی یې د فرهنګي هڅو او لیکنو له امله نه دی نیولی. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مسولینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعاتو او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت ترسره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته له ځنډه جوړه شوې ده.